شان ازادي
خزینه تر سری اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلې دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخنی نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل پرون پنځشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لکتر لګه دواتیا بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تیرونه د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښ کې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې شپږ شپېته کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور شپاړس تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخنی نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصاویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخنی د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلمار وای ایرانی چارواکو په زلونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي خودلی او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړوړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بې رحمانه تاوتریخوالی په یوه خلاقي نه ترسره کیږي بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی لمړنی وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولای دی. د راپورونو له مخې تیر ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنهای ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې بخنی نړیوال سازمان د پلسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم کابل کې په افغان ادبي بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
د غتیرونې تمګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې له داسې ځوان سره شغېدلې یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
یو کال ډېر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم.
د نشتې نه سو مخش بړل شوی ناول سینو هش بړون کې احساس تنک ځای وای چې دې کتاب د تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وېش پړه
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ول نه سوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
پر باغ چاستا د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران.
لسندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغېدلیو او د روزګان د هنرمندانو حال مهمه خسته
پښته دولت ستا خوان چورو رونو یم مارکه معنا ته دا کوم مشکلات خلاص کو.
د افغان ادبی بهیر یو مهم غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د بی مودې په مخه ځنډولې وي، خو له نږدې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هر اونۍ جوړیږي او اکثر برخه والې ځوانان دي. د تیرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلب ده:
ما دې په خندا اخیستی دا پورا جهان و، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې دا بیت د رواتیا له مخې ډېر ښه روان دی، خو فکر کوم معنا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومیږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د شبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و. دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه دنګر سب شوي د بیت موسیقي ډېره پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه موسیقي قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته موسیقي پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نظر ساوند وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، ازنګوال غږونه بیا کړم کېدلی شي د موسیقي پیاوړتیا کې پروانده لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچرو پر د پښتو شعر نستالژي باندې نستالژي او پښتو شعر لکچرو، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلود چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی وو.
وعده تیر صاحب دغه لکچر چې څوک وړاندې کوي په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لمړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټول موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو سات یا پنځه سلوخ دقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه خل ډالډا او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغه کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پی کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د کساده و د ډز معنا ورکړي، کنه د فکر کو سي د غشایر یا لیکوال رسول پوسټ کوي، یا د سي هغه کو سي یواز د خدای مکه شخصیت ته استدامه ورسیږي. خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې بے طرفه نخ کیږي کاغذ کیسه وي او شعر وي. هغه ښې نکتې هم شاعر ته په ګوته کیږي، لیکوال ته په ګوته کیږي چې دغه پنچونه ستا ښه او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نکتې که په لنډه کیسه کې وي په غزل کې وي هغه هم ورښایو. نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي نو کوم چا چې راوړی وي هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعت شي او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نه شي چې نه داسې نه ده. دریم عمومی اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري. که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال پونم د نقد مشهور اثر لري. د پرې کتاب کې وای لیکوال به غلبیل ته نه ورچو چې شکیشي، د لیکوال اثر به ورچو او سم به لناسه موچنو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړي. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل دې مني خای او کنه یارا، چل دې مني خای او کنه یارا، ما در سره بیاي او کنه یارا. زه خودي تمام اور صفات کوم، زه خودي تمام اور صفات کوم، ته می ساته ستای او کنه یارا. نور دي اني بهانه نمنم، خوس برات وای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د 19 پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بشیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتې ده.
د کله چې موږ د کندهار کلی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، بیا ته مو ډیر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم و، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. بل نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې و، مدني ټولنه و، او زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې برخه وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم، نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال بناو باندې مو یو نوم طرح کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو ځوانانو لیکوالانو او شاعرانو ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي په خپله برخه کې تجربه لري په خپله برخه کې کار کړی وي یو څه باندې پوه وي له هغوی څخه همکاري وغوښتله وخت نه وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي پر علمي موضوعاتو باندې په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ سیلې د هیواد له هرې سیمې له هر ولایت له هر کلي له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی دی چې خپلې ژوندۍ هستۍ خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې واستایو چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې سیلې دي بل برخه د مشاعرې ده تر څو د شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي د مخکتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي یو کتاب د چې کله نوې کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي یو خبره بل یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړیات په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو فرهنګونو او بیلابیلو کارونو بیلابیلو هنرونو کې د کارونه کړی وی لاسته راوړنې ولري خویندې مهم په دغه پروګرامونو کې ستایل دي سره
ډیره زیاته مننه مشتاق صاحب ژوندۍ اوسئ دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کم رنګ دی دوی عموما خپل مړی ستایي او ژوندۍ ته ډیره توجه نه او یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستاینې د ټولنې معیار څه دی یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي یوازې فرهنګیان دي شاعران دي کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي
اصلا کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر ادب لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې یوازې موږ د دې برخې اشخاص نه دي ستایلې لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی پلان مو هم دا وو او راتلونکي کې مو هم پلان هم دا وو چې د ټولنې د نورو رشتو د نورو برخو فعال ځوانان هغه ځوانان چې واکنې په خپل برخه کې ځانونه ستړي کړي وي لاسته راوړنې ولري پایتونه د خلکو د خوشی وړ ګرځېدلې وي او د ډیر فعال او ځیرک پاتې شوی وي هغه مو هم په خپل رشتو کې ستایلې دي مثلا د ژباړي په برخه کې مو هم ځوانان ستایلې دي لیکوالۍ د شاعري همدا شکل د رسامي خطاطي د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ چیرې ستایلې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپل هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې په هر ډول سختو شرایطو کې دی هغه کړی دي خبرې ورته رسولې دي او د دې سره جزئیات شریک کړی دي د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې د صحت په برخه کې په ډیرو نورو برخو کې هم هغه سیریز ستایل دي چې ورته یې ولري
مخ کې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده هغه مو هم تقدیر کړی دي په دې اړه معلومات راکړي چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړی دي وسم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجینر او غواړي بیلابیلو برخو کې لکه تاسو مخ کې ویلې یوازې شاعران نه یوازې ادیبان نه بلکې نور هنرونه میزدوي فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم رو غواړي او تقدیر کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کارو کسب په ارزښت باندې پوه شي
لدیس خوڑان چې مو کومې خويندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي خو هڅه به وکړو چې لدیس خوروسته او ذاته په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان د دود او فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسنی وضعیت کې یو څه خبره ناشونی وي یو څه ګرانه وي خو هغه خویندې چې پروګرام کې را سره ګډون نشي کولای د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې را سره ګډونوال وي او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه چې موږ د پروګرام له لارې دوی لپاره ځانګړي کوو هغه بیا د ارس چې وی دا به د هغوی کورنۍ تور سپارو تر څو تر خويندو پرې ورورسوي
ډیره مننه عموما د فعالیتونو چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونو چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هره اونۍ تاسو لرئ بیلابیلې برخې لري دا دوامدار وساتي، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ نه،
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فایل کړی دی، لامغه ورځې می دا هوټ کړی دی، دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله به وسه سوي، یو خپل پروګرام ته مو ناغانه دور کړی و، همدغه سم دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم، د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډیرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو، چې دا کار مې تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بل مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نو کړي پاغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره ومه، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر و، او لاغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډیر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم، کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره، نه د افغانستان، د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوش ځوانانو لپاره، د ټولو حسن ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي، او موږ به دغه پروګرام تر هغه چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه،
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډیرو پیژند. دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغونی مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغون پوهانو لاسته ورغلې. د دوغو خاطرو په مټ شاغلی ولتاری د سینوها تاریخ ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړی ده. دا ناول عیسی ستانگزی په پښتو ژباړلې دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نشته نه سوه مخونو کې دا ناولې په څومره وخت کې ژباړلې ده.
دا ناول تقریبا نه میاشتې وخت وخت چې ژباړې بشپړ رسیدل، بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې نه میاشتو کې دي څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په زمین کې کارم کوو، خو په رخصتیانو ورته مخکې کار کوو، دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی وو سی و مشبړه؟
د سینوها کتاب څه کلمه یو ور ولوست، دوه شی ما ته ډیر مهم وو په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول ده، کنه یو څه کتاب افراط ناولو کې، خو یو څه ناڅه د درې زره کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت الته وو. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تا ته سوال نه پیدا کیږي په ذهن کې د پختل چې کله لواله مثلا د څه متن د څه د څه شکل ناریشن د څه شکل باندې جوړ کړي تا ته سوال نه پیدا کیږي چې ولې د څه وو تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل د یعنی دومره وخت کې د پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ولې نه سو یا تغییر کړي یا تغییر کړي او دومره او وګد وخت کې هو وخت چې پیښیدل څه شوی وو دغه شی په سینوها ناول کې د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري خصوصا چې څومره ډیر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تل ول نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري د انسان تکامل ګوري خصوصا د انسان تکامل خو ډیر اوږده پروسه ده سړی په زرګونو کلونو کې نسی خلاصه کوي ډیر اوږده ده خو بیا هم یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم ده چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت ده
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي دا فلسفي موضوع ده فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شایده یو سوالونه سخت دي جوابونه اسانه دي څنګه د فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ
فکر کوم دواړه بیبي ځکه چې د انسان ذهن د څه چې کله خصوصا یو شته دی په دې کتاب کې ماته مهم او هغه دی ولې د پښتنه جواب د چې ولې باید پښتنه کو دی یو شی دی ان الدليل دی او شي د پښتنه کول دا شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ جامعې کې نسته دا د دامي او ام فلسفي برخه لري ځکه د پیشرفت کلی په ولې کې دی ولې جواب څه کلام نس پیدا کوي یعنی کله چې تاسو مثلا سينوه کې پیل کې وایي چې د پخوا کلن رئیس په دغه ټپ په هنج کې څه په وخت کې حالت وو ام د سیو روتين روانو خو چا جرأت نکوي چې ولې دغه روتين روان ده ولې دغه شي کیږي دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو و هوادو خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی دا په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه شای نشته چې معلم کله تاسو درس ته کې تو شه پښتنه کوي ولې دا شای دسه ده ولې دسه نه ده ولې باید دسه سوي یعنی دغه هغه شای چې په دغه ناول کې دی هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پښتنه ست چې ولې په دغه وخت کې دغه مسیر انسان تای کړی دا ولې انسان تغییر نه کړی خصوصا د سیاست په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د جنګونو د هوادو ترمنځ د خلکو ترمنځ د ټولنیز اړیکو په اړه تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډیر تفاوت نشته نو زه فکر کوم دواړه اړخ هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ دواړه په ما تاثیر کړی وو
ډاکټر صاحب څنګه کله چې مو سينوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان پر رنگ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستای دی نو یو لوی برخه شنو هلي کې تاسو دا فکر کړی وو
ولې وخت نه دومره زیات هم البته ما څوک تاونه ترجمه کړی ډیر مکړی دی په ټولو کې ما هم سينوها خوښ شو البته په سينوها کې یو څه ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم کله چې دا کتاب ما ول وسته دی ما تقریبا نشاوخوا چې کوم کسان وو تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا یعنی ما هم کاران چلته په رادیو کې کار کاوه نو هر یو ته خبر کړل دی ما ته راکړم به مول ول چې دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږ غټو نو چا سره اخستای نه شوی قیمته دا ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره نو نو تقریبا د درې مې ستکتب مونه ورکو نو ټول ول وسته نو دغه شی ماته رقم نور مانګه زه راکړه چې دا کتاب ډیر جالب ده خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصن اوس خو ډیر خصوی دي په خوا دومره زیات هم نه وو دومره تصور مې نه وو خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي البته دا شایسته او زیات څه کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولای شي سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي کله ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب سه ذهن بدلوي افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیات شته فکر کوم
ډاکټر سنګزه له تاسو مننه د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوه ناول کیسه پولندو وور
س
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یوه غریبه کورنۍ یې موند او په زویولۍ یې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریې ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، فرمانبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي. هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت ده چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقته به استفاده کیږي. بالاخره هماغه هورم هب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوز مشر و، چې دی په خبره باندې ډېر اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها د پړ ناول چې نږدې نه سوه مخه دی، اجمل سرقي څرنګه لوستلو لپاره خوښ کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب علتونه خو ډېر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه ده لیکل شوی، بلکې ډېر مختلف څه په خپله محتوا کې رانغاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګه طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې له خپلو ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د دې کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په مننه چې له سینوها سره خپل دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
لځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شخیدلیو. شاغله کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند، هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې د ننه روزګان ته مخه کوو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوا یې تبله وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یا دې خپل کار ته پرېږدي یا دې کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې
د دورزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. پنځه پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم قرباندي وتړل سو.
یا مثلا درجه کوادی رو دلشه خلکه نخواشه دی
مانا ته دا کوم مشکلات سے اخلاص کو
پاورزگان ولایت کی د ګوتو پښمیر سندرغاړي دي خو دې سندرغاړو اوس له هنر لا ساخيستي ځینې یو ډریوري ته مخه کړي او ځینې بیا هټي اخلاصي کړيږي
مازیګر چل مرجو بیجی ورختا یم ما شانت چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې وهټي اخلاص کړي ده روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول شوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی څه نا څه اصلاحات کدي پکې راولي ځکه خلک
د اقتصاد د زړه په دغه پروانه ناروغي اخته سي
بل خو بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي د ورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولي قریشی وای
یو څه باید وای چې هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکې کې شاله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت د اصول سره مطابق د کار زمينه دې برابر کړو
دا په داسیال کې د چپ هیواد کې د ورستی تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې د سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګار سوي دي او د غراس د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاری ده له هیواد تېښته کوي
روزګان د هنرمندانو د ژوند حال ډیر شکلن محمد کندهاری د محل له هواده بهر ژوند کوي په دې ورسوي کې د سندرو مینوال زیات شوی دی محمد کندهاری د عبدالرؤف کندهاری سوی دی چې له تیرو 50 کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندۍ او ګرم ساتلی له محمد کندهاری سره صادق رښتینی د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړي
مست محبوبا ده خانه پر ابرو زما ده زړه لیلا ده توري توري سترګي شنشنه خالو ندي زلفیه د گل غړتی سرسره لاسو ندي توری توری سترگیش نشنه خالونه دی
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکه ته رالاس په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو پاړو وایس او بلدا چې څومره وخت کیږي چې سندری وایس
ما خو د کوښنیوال سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته د لودل چې زما پلار مې ونرماندو چې عبدالرؤف کنداری نومیږي نو بس داغه وخت می شو کاله کم د لودل نه امکانات نو بیا چې د موسیقي زې مخته بوزم می دامه ورکم درسونه یا مکتب دا بیا دوری آلند ته چرالو نو په دا خاطر بیا کرا قرار می تا شوق می ډیر سو بیا اخر مجبور اوسم یو څلور پنځه کاله د مخه می یو درس شروع وکړل اول من د اوس انډیو استاد سره ولاړم چې راج موهن می جو دلې په اوتریخ کې ژوند کی دا سره می درس وویل نو بیا دغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم دغه ستیر کړل چې هغه درس هم راکټ مابین کې پروګرام و تم تلم هندي سندرې به مې ویلې هندي سندرې وې نو بیا پروګرامونه هندي و بیا یو ورځ دغه سره ناستم نو یو چاول ولولي او افغاني سندره نصبته اواز ډېر ښه اواز دی دا دی هغه دی نو بس زم دغه سول مال و د خوشتیا دی بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم نو بیا دغه مسته مابوبا مې اول پلاو چې و مې ویل بیا نو رالم د استاد د پار دلته استاد ترالم نذیر خران میجی استاد مو بیا نو د موسیقي را تارنج کړل نو اوس فلند لیم دوه سندري استاد را تارنج کړی دي چې وا مست محبوبا ده او یو بلم ده چې د تور زلفان پر بخش استاد سین چې تور زلفان پریوزی دانیم د پلار سندره ده
د موسیقي هنر ته دراته غنګیزه مو څو حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سی ویاس
bale bale اولینه اولینه او ډیر تشویق کوم پلان مې کله کله چې به موږ دوستانو دوی بچراله موږ کورو ته فامیلونو چې براله بیا به نو زما پلار ز همیشک شنه خپل بغل تولوس او سندره ته وای نو را باندې ویل به کله چې هغه معلومات د درس میمنه د لو دینه د سم आवाज هم دغه خو بیا به را باندې ویل چې ودر رولونی کې تشویق سي نو کرا کرار می دغه سره شروع کړی د امام ورکړه موسیقي ته نو بس خدای دې وکړي او شی مې سره وکړو
خپل لمرنې سندره مو په یاد کیمرې باندې وکی څو بیتونه راته زمزمه کی
ولا ما خو چې اوله سندره مې وویل مو خو زه خو ډیر ما چې د څنګه چې ما اوله ما زوکه ما اندی سندره ډیره وویل نو یو سندره و چې ما به ډیر همیشه وویل بیا چې درس میم شروع کی بیا مې هغه اندی سندره مو وویل نو هغه نو یو سندره د مثال د خالق به پیرنی د کیشور کومار یو ډیر مشهور نرماندی سندره یې مې تم سه پیار هغه به مې زمزمه کوله بیا چې درسونه مې شروع کړل بیا به هغه باندې مې کار هم شروع کینو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړ هغه غزل مې مول په یوټیوب کې ستا هغه غزل مې اوله غزل هم
مې تم سه پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا
زه چې تر کومه ځایه خبر یم تاسو اوس عملاً د موسیقي زده کړه کوئ
بله بله
په تیرو دوه لسیزو کې په وطن کې ډېرې ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي آیا علاقه یا شو کولای شي چې یو څوک ښه هنرمند کړي
زما په نظر اشوکی بلا دونه دغه ونه کې لکه یو نفر چې ډېر درس واخی یا زحمت وکاږي نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري مثلا اوس ډېر ډېر ښه آواز خانان شته چې هغه شوقي یې وایي مګم بیا د درس دغه یې نه لري استعداد یې نه لري چې درس یې وایي مثلا یا یو زحمت وکاږي یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي شوقي یې وایي مګم کنې آوازونه یې بیا ښیي اوس مثال یو بیا دی ډېر درس وایي زحمت کاږي هغه بیا دغه نه لري استعداد یې بیا نه لري چې مثال درا شوقي پوري نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري مثلا زه خپله شوقي یم همې شوقي یم همې علمي درس مې اخیستی دی همې مثلا ډېر خلکو راته ویل استعداد یم لرم بعضي خلک دي چې آواز لري استعداد نه لري بعضي خلک دي چې استعداد لري بیا آواز نه لري
تاسو خپل له کوم ساب څخه پیروي کوئ او په دې برخه کې مستعد څوک دی
زما خو چې هغه ډېر زوق دغه مې دی هغه ګرده کلاسیک دی مثال کلاسیکی ده مثلا غزل دی کلاسیک دی مثلا ما ده پلار غرشته چی ده اغا رکم مام اغا انتخاب کرده ده چی زه پا غرشته که زه مخته و لارسم ده خیر سر سنگی چیز ما پلار تست در معلومو چی دیر شد دوره دورانی دلو دی شم موسیقی اغا رکم کمپوزیشون اغا رکم ده موسیقی سر ده کنکشن دلو دی یاد نو ده پلار پا موسیقی بانجی مال واده زم پلا کار وکم ارسانو چیز سنو سال می دیر سو وغونه زما شوق او علاقه هم دغه موسیقي ته ډیره سواله فعلا خو زما استاد چې وینده یو راجمهان نومېدی بیا اوس نو راغلم د استاد سره شاګردی کوم نو اوس استاد نذیر خاره نو اوس فعلا د استاد سره نو یو دوه درې درس راغلی یم بیا مې یو څو سندرې در مکس ماستر کړی دی او موسیقي را ارنج کړی ده نو اوس هم یو نوې سندره د مشکار پر کوو دا اوس د لیر په سټوډیو کې ناست یو پر هغه سندره موږ کار کوي
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو فرپالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اوریدلو هم بندیز لګول شوی تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندیښنه لري
اوس تلویزیونان هم ډیرې بند شوي دي نو موږ خپل چیش کړی دي چې موږ چې سندره د لوډ یا ویډیو کلیپونه موږ لوډل مثلا موږ اوس خلک پیدا کړی چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کو تاسو موږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړې دي زه یا پلای او سات می دلو دی ورالم چې کتل می اغم دغه سی استودیو جوړ کړی نو اغم سب تیم کانات دغه دی لو دی
ورسی کې به یو بل سندره ساس خوښ واو
بله ولین
پر باغ چاستا د سینی چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی
وقت جستا دستینی چی تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی پر بخچه استا دستینی چی تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی